پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستلی مشهی د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي په 15 ولایتونو کې د 800 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. دا هغه ولایتونه دي چې د دې کمیسون په وینا په کې د شکایتونو شمیر زیات دی، یا پکې د سکاګانې ورکې دي، او یا هم د رایو د بیلابیلو شمیرو ترمنځ توپیر پکې موجود دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړه رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی، او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاده کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اوکراینۍ د راغورځېدلې الوتکې په اړه به نور وروسته په نړیوالو خبرونو کې واورئ. د بامیان لرغوني آثار له نوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري آژانس ته کړې ده. د هغه په مشرۍ ټیم چې له 3 لسیزو راهیسې په سیمه کې څېړنې او کار کوي ویلي، په بامیانو کې د 2 کلونو پرلپسې وچکالۍ او د سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورو د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني آثار له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلي مارکوس ویلي چې لرغوني آثار د بارانونو او بادونو عمل په چټکۍ سولیږي او د ویجاړېدو خطر ډېر دی. د بامیان د بودا سترې مجسمې طالبانو په 2001 کال کې د واکمنۍ په مهال په بمونو والوزولې، او اوس د دې خطر شته چې پاتې شونې هم ونړېږي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنټ کې پر لپسې 5م ځل لپاره هټریک وکړ. راشد خان دا ځل چې په سترایکرز ټیم کې لوبیږي، نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټنګ کې هم ډیر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. نوموړي تېره شپه د سیدنی سکسر په وړاندې مسابقه کې د دې ټیم تکړه لوبغاړي جک ایډوارډز، جیمز وینس او بل جک ایډوارډز وسوځول. په تیرو وختونو کې په بادای په بالنګ کې د نړۍ ښه لوبغاړی ګڼل کېده، خو دا ځلې په بیټنګ کې هم د نړۍ پام ځان ته اړولی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل:
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتې دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی، ځکه چې وار لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبه سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، او تر هغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ اوښته ورسید. ډونالډ ټرمپ پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هیوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه د داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د استازو جرګه بنن پر هغه پریکړه لیک رائے واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. د جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثر یې دي دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جکپوړې جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رایه واخیستل شي او زیاته کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي یا د تهران پر ضد له ځواک څخه کار اخیستو ته اجازه ورکړې نه وي. کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 1 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټول 116 سپرلی یې ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتبادي. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت پرون مخکې ویلو چې د الوتکې ماشین کار پریښی خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې وروسته بیرته واخیست. د کاناډا اوبخي له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړ. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلی له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللی. او د نړیوال بانک تیر کال د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ سوداګری جرګې ته په پام چې د نړۍ پر اقتصادي ودې اغیز کړی سک 2000 کال د ورو اقتصادي ودې وړاندوینه کوي. د نړۍ د اقتصادي لرلید پر راپور کې چې د نړۍ 109 پور ورکوونکو هیوادونو ته د نړیوال مالی ماسې پرون خپور کړی ویل شوی چې سک کال به د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې 2.5 وی چې هغه یو څه د تیر کال په نسبت چې 2.4% و خواله خي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په 15 ولایتونو کې 800 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر.
دا هغه ولایتونه دي چې پکې د شکایتونو شمیر زیات دی یا پکې بایومټریک دستګاګانې ورکې دي او یا یې د رایو په بیلابیلو پاڼو کې توپیر موجود دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې په ننګرهار کې خلک د بایو لوړوالي شکایت کوي. دا وروسته له هغه ده چې په دې ولایت کې کلداري بندې شوې او د افغانیو په افغانیو راکړه ورکړه دود شوه خو اوس به یې کنټرول غواړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د تېرې جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس د ځواک د قمندان وژل کېدو نه یوازې پر سیمه سویرې غوړولې بلکې په امریکا کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د امریکا د کانګرس استازو جرګه هڅه کوي چې یو پریکړه لیک تصویب کړي څو د داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې ساعت کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې په شاوخوا 15 ولایتونو کې به د 800 مرکزونو یا محلونو رای بیا وشمیرل شي. دغه ولایتونه دي چې د کمیسون په وینا د شکایتونو شمیر پکې زیات دی، دستګاګانې ورکې دي او د رایو په پاڼو کې پکې تفاوت موجود دی. خاطر پردیس په کابل کې د ازادي رادیو همکار هم د اوست انتخاباتو د شکایتونو په خپلواک کمیسون کې دی او دغلته چې کوم شکایتونه څیړل کیږي دغه بهیر لنجدي څاري. پردیس صاحب سار دې په خیر او بخی غرمه دې په خیر خبرونه تستړی مشیدار ته وایي چې د کمیسون چارواکي څه وایي چې تر اوسه پوری دي شکایتونو په څیړلو کې څه پرمختګ شوی دی څومره مخکې تللی دي او څه نتایج ترلاسه کړي؟
بلې ډېره مننه هان صاحب، سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون ویان په یو خبري ناسته کې چې خبریالانو هم حضور درلوده، د تر اوسه پورې چې د کوم هغه وروستي معلومات چې د سره وغیرہ رسنۍ سره شریک کړي، دوی وایي چې په یو ویشت ولایتونو کې 800 محلونه د دې محلونو رای بیا شمیرنې ته ځي، او د دې بیا شمیرنو عمده دلیل هم چې تاسو ته هم اشاره درلودله، هغه د بایومټریک دستګاور کېدل یا د آراو تفاوت یا د رایو تفاوت یو همدار از د شکایتونو ډېر ثبتېدل دي. په دغه ولایتونو کې نیمروز هغه ولایت دی چې دلته به 120 محلونه د بیا شمیرنې دپاره ځي، یعنی په دې ټولو ولایتونو کې د دغه ولایت هغه رقم پورته دی. پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، غور، زابل به هغه ولایتونه چې دوی هم د شکایتونو د ثبت یا د بررسی لړۍ، یعنی هغه تصاویا محلونو په شامل کې هم راتلی شي. یو بل موضوع چې ان صاحب ورته د کمیسیون چارواکو ته اشاره درلودله، هغه دا و چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې ورځې پورې به په ټول افغانستان کې 50% به د شکایتونو د بررسۍ پروسه پای ته ورسیږي. له هغې نه وروسته به بیا دوی د استناف خواهۍ برخه پیلوي، چې د کمیسیون د چارواکو په وینا باندې چې دوی د دوه ورځو وړاندې نه د استناف خواهۍ په برخه کې دوی ځینې شکایتونه لاسب کړي هم دي، له هغې نه وروسته بیا کمیسیون ډېر شکایتونو ته رسېدنه کوي. یو بل بحث چې دلته ډېر یعنی د بحث وړ و، خبریالانو هم ترې پوښتنه وکړه، د کمیسیون د چارواکو څخه هغه دا و چې د کمیسیون د دې کمیسیون د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ د همغږي موضوع ده، چې ناظر بنسټونه هم په دې برخه کې انتقاد وکړي. ته ناظر بنسټونه هم موضوع ده، دوی ویل چې دوی په خپل منځو کې همغږي نه لري، او هغه وخت چې نن پنجشنبه ورځ و چې باید د ټولو ولایتونو د شکایاتو د بررسۍ پروسه پای ته رسېدلې وه، کمیسیون په دغه برخه کې پاتې راغلی دی. یعنی کمیسیون یو ډول پړ وځنه په دغه برخه کې چې دوی نشته ونه توانل چې د خپل وخت مدیریت کړي. نو اوس په ولیدل شي تر راتلونکي دوشنبې ورځې پورې چې دوی دغه ټول شکایتونه په څه ډول باندې بررسي کوي، او موږ به هم د دې نه هغه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریکوو.
ډیره زیاته مننه کوو پردیس. خاطر پردیس و چې د محل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې وو، او له هغه ځایه په دې اړه معلومات راکړل چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې څه پرمختګ شوی. لدم واوریدل چې د شکایتونو کمیسون وایي تر راتلونکي دوشنبه به د شکایتونو زیاته برخه وڅیړل شي، او تر اوسه پورې چې کمیسون څیړنې شوي د هغې پر بنسټ په شاوخوا 25 ولایتونو کې د 800 مرکزونو رایې بیا شمیرل کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په لومړي ځل به د کرومایټ ډبرې دننه په هیواد کې پروسس شي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې کرومایټ ډبرې به دننه په هیواد کې تر پروسس وروسته د افغانستان په مارګ به هر ته ولېږدول شي.
په لومړي ځل به کرومایټ په دغه کور دننه موږ پروسس کوو، او موږ به پروسس کوو وروسته راغې نه دی. یو قلم یا صادرات قلم په هیڅ باندې نور هیوادونو ساتنه، خاصا څه معلومه وه چې سایه هیوادونو ته تل په ډېره کمه بیه استخراج کېدل به، او بحث دلته تنها استخراج نه دی، من هدف دا د نړۍ څخه سکتور اقتصادي منفعتونه ولري.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدل چې دا کار افغانستان ته ګڼ اقتصادي زیانونه اړول. د کرومایټ قیمتي ډبرې په لوګر، کابل، خوست، پروان او میدان وردګو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. له کرومایټ ډبرو څخه د اوسپنې او نورو فلزاتو په پیاوړي کولو کې ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 33% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي د هوایي دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 1,000 ټنه توکي بهر په تیره بیا اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. په دغو توکو کې کالي، وچې او تازه میوې، طبي بوټي، لاسي صنایع، قالینې، قرقل، سبزیجات، پوستکي او زعفران بهر تلیک ډول شوی دی. دغه توکي د سبان دی 238 میلیون ډالر او ارزښت صادر شوی دی. په 2019 میلادي کال کې آذربایجان، کویت، عمان او قطر بازارونه هم په دې پروګرام کې ور اضافه شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپای یورو شپږتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
د تیری جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال سلیمانی وشل کېدو نه یوازې پر دې سیمه سویرې غوړولې، بلکې په امریکا کې هم بحثونه راپورته کړي. د امریکا د کانګرس استازي او جرګه هڅه کوي چې په یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي څو داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا چې کانګرس به د ولسمشر واک محدود کړی شي او کنه، دا موضوع عصمت ساروان تعقیب کړی ده. هم د اوس سره په سټډیو کې دی ساروان صاحب. لومړی راته دا ووایست چې د استازو د جرګې د دې تازه هڅې جزئیات څه دي؟
مننه ان صاحب. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته له دې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي وو چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایران ایرانی جګپوری جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رای واخیستل شي، او زیات یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستره ستراتیژي نه لري، جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به د استازو جرګه تصویب کړي، له ټرمپ غواړي چې په ایران کې د نن او پر ضد د لپوڅ څخه تر هغه کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړي نه وي، یا د تهران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستو لپاره اجازه نه ورکړي. دیموکراتانو ویلي دا پریکړه لیک به د جنگ د واک د 1903 میکال د مادي حیثیت عمومي، او که مشانو جرګه هم تایید کړي لا لازم الاجرا بشي.
تاسو ویل چې په سنا جرګه کې جمهوریت پالان اکثریت لري، او د دې لپاره چې دا پریکړه لیک قانوني حیثیت خپل کړي باید دواړه جرګې تایید کړي. په سنا جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب امکان څومره ویني؟
په سنا جرګه کې جمهوریت پالان لکه څنګه چې تاسو وایست اکثریت دی، او له همدې کبله داسې چانس نه لیدل کېږي چې هغوی دا پریکړه لیک تصویب کړي. جمهوریت پالان وایي دا وړاندیز چې د ولسمشر لاسلیک یا توشه ته اړتیا نه لري قانوني قدرت نه لري. البته په دې کې هم شک نشته چې کم شمیر جمهوریت پالان هم د قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د سپینې ماڼۍ پر هغه سپیناوي رضایت نه لري، او رضایت نه دی څرګند کړی چې پرون د سپینې ماڼۍ چارواکو ورکړ.
د سلیمانی د وژلو سره د مخالفت په برخه کې د امریکایي دیموکراتانو استدلال څه دی؟
دیموکراتانو ویلي چې سلیمانی په بې پروايي وژل شوی دی، او دا مسأله له ایران سره د جګړې سبب کېدای شي. پرون وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ په یو خبري غونډه کې وضاحت ورکړ، د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی چې د دیموکرات ګوند غړي ده پر سلیمانی حمله پارون کې او نامناسب وبلله. دوی یعنی په مجموع کې د حکومت یا د ترامپ د ادارې د دې اقدام مخالفت دي.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو اسمت څاروان و چې تاسو ترې واوریدل چې د سلیمانی وژلو په امریکا کې د ننم تاو د باسون راپورته کړی دي. د ننګرهار اوسیدونکي په دې ولایت کې د نورخونو لوړوالي سرټکی وای د افغاني د کلدارو دوه برابر لوړ قیمت لري. خو دکاندارانې ډیر کلتري د اخیستو په وخت کې په یو بیا او یا ډیر کم توپیر اخلي. چارواکو د دې لپاره اقدامات پیل کړي دي. د سهار ګل مرزي په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو لړوالي سر ټکوي. دوی وایي اوس چې په دغه ولایت کې افغاني دود شوی دی، هټیوال اوس لټاکلو نرخنامو سرغړونه کوي او د لسو کلدارو جنس پرې په لس افغاني پلوري. دوی په دې برخه کې د ننګرهار مسولین هم ګرم بولي او وایي چې په خپلو نرخنامو څارنه نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي افغاني د کلدارو دوه برابر لوړ قیمت لري، خو دکاندارانې ډېر کله د پیر پر وخت په یو او یا ډېر کم توپیر سره اخلي. په دې اړه د جلال آباد ښار دوه تن اوسیدونکو جمیل او میر رحمان ازادي راډیو ته وویل،
یو عمده مشکل چې زیوینما هغه نرخنامې چې دولت ویشلی دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. کلدار د افغاني یو پر نیم برخه ده، خو د هغه برعکس خبرې روانې دي. د دولت لوړ پوری چارواکي په دې باندې پر غور او د دغه مخنیوي وکړي.
هغه ته بي دي نه ده، زر کلدار وی کڅلور سو افغاني ډیر کوي. ټول په څلور نیم سو او په شل کم پنځه سو به ته په څلور سو بدلای. حکومت نن دا خوانه چې دغلته وګرځيږي چې بي دي نه ونی شو چې کال شي کې زه د قانون منګول له اوس پاتې چوراتم د مسلمان زوی.
د ننګرهار لوی سوداګر هم د غستون زده اندخني وړ بولی او پر هټیوالو او کاروباریانو غږ کوي چې د افغاني ارزښت په کتو دي ټاکلي نرخونه او عدالت په پام کې ونیسي. په ختیځ کې د درملو ټولنې مشر نجیب الله صاحب زاده وایي چې ولایتي مسولین دي هم د نرخونو د کنټرول هڅه زیاتې کړي ترڅو عام خلک له زیان وساتل شي.
نو دغه یو لوی ستونزې اندېښنه د نرخونو د کنټرول خبره ده چې دي کې ولس خپل او خپل دکانداران او خپل کاروباریان چې کوم دیږي کې ډیر متوجي وسی او زما هیله ده چې دکانداران او خپل مشتریان سره نیک توګه باندې برخورد وکړي. او
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په دغه ولایت کې د افغاني دودولو او د کلدارو د چلند د مخنیوي پاړه ولایتي چارواکو او د بیلابیلو قشرونو لخوا کمپاین پیل شو چې لا هم دوام لري. اخوا د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د نرخونو د کنټرول پروسه جدي نیولې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي. د همداشان خبرداري ورکوي چې که څوک لټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي نو هټۍ او کاروبار به وتړل شي.
په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج وروسته د لوړ خونو ستونزه شریکه شوې ده. همدارنګه هم ننګرهار والی د بیلابیلو مسؤلینو سره ناسته وکړه او په دې ناسته کې جدي سپارښتنه وکړه چې تر څو خلکو ته زیان ونه وړي او هغه کسان چې هغوی سرغړونې کوي د هغوی هټۍ، تیلو پمپونه، درملتونونه او نور تړل کېږي.
د ولایتي مسؤلینو په خبره تر دې دمه یې لسګونه هټۍ او کاروبارونه تړلي دي چې په خبره یې یا له ټاکلې نرخنامې سرغړونه کړي او یا یې هم د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کړې ده. د یادونه وړ ده چې د ننګرهار اوسیدونکو تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وړو افغاني بانک نوټونو د کمښت لامل ستونزې شریکې کړي، خو د افغانستان بانک د ځایي مسؤلونو په خبره اوس یا د ستونزې تر ډیره حل کړي او سلګونه میلیونه افغاني واړه بانک نوټونه یې خلکو، سوداګرو او صرافانو ته توزیع کړي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د لشکرګاشر او جنو نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بچی راګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري یو سمزو پکتیا ته. دا پکتیا ولایتي شورا سوداګر او د بروړونکو موټرو چلوونکو وایي چې د لوی لارې په اوږدو کې ځینې سیمایز او ملي پولیس ناقانونه پیسې اخلي. سوداګر وایي دغه کاري په کاروبار بد اغیزه کړی او د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو غواړي چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي او لږ تر لږه په لویو لارو له خلکو نه د پیسو اخیستلو دغه لړۍ پای ته ورسوي. احسان آرین له پکتیا څخه له نورو جزئیاتو سره.
په پکتیا کې د بارون کو موټر چلون کې د لوی لارو په غدو کې د یوشمیر پوسټو ملي او سیمهیز پولیس په نه قانونو پیسو اخیستلو تورنوي او وایي کای د پیسو ورکولو خبره ونه مني ل دوی سره نه وړ چلند کیږي او له همدې عمل اړ دي چې پیسې ورکړي. دوه تنه د موټر چلونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل
ستکرام نه چوز تر مرزاکی پور تری زالور پستی دی پیوی کر بکی دی اغه نو بلس پزه بل کې وی چې پیسې ورنه کې ولې دی مار ده خطر نه
د زری پیدا نو خلې 1500 د نو خلې سویدم سولیدم جنگ هرڅه کوي رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری د نو خلې زر زیتای د سره کې د دې پکتیاي پکتیکا په منځ کې دالیا
دا یوازې موټر چلون کې نه دی چې پولیس په نه قانونه پیسو اخیستلو تورنوي بلکې د پکتیا ولایتي شورا وایي د سوداګرو لوري ورته په ګڼ شمیر کې شکایتونه رسیدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په نغړې تورنوي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلون کې شکایت کوي چې دندې پټان او د چمکنیو د بابو خیلو د عالمګي د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرته پوستې ترې پزورا اباچ اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د نه قانونو پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړي. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونی مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سواکي هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته ځر نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیت قومندان په میس کې خودل. نوموړی وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلي او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړه او په عوض مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریوران ته تجاران ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسې په لاره کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسې موږ سره په تماس کې سئ موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کوو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یا د ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې له لارې چې ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده هر شیر او هر ځای کې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي او زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه مطالب له تفصیل او عکسونو سره کتلی شي. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درس تاسو ته اړیکم. مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړی دی، د دسوان دپاره هم ولاکه شی لرو، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لرو، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو، بس دغسې عذاب سره خرابه ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي، زموږ سره د ژمي دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره دي موږ ته شی راکول شي، که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نه ول شي. موږ حالات سخت دی، بېخي موضوع سره خرابه ده. د ډوډۍ وس نه لرو، د اوبو وس نه لرو، د ګزن د شي وس خراب والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د څه باندې 870 محلونو رای له سره شمیرل کیږي او ښایي د محلونو شمیر له دې هم زیات شي. د خبره د دې کمیسیون ویان محمد رضا فیاض نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا هغه محلونه دي چې پکې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوي یا ډیر شکایتونه شوي او یا هم په شمیرل شوو رایو کې توپیر زیات دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ترلاسه کړي چې 10 افغانان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د بامیان لرغونی اثر لنوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري اژانس ته کړی ده. هغه ویلي د بامیانو په بامیانو کې د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ او سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورې د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغونی اثر له ګواښ سره مخ کړي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیگ باش تورنمنت کې پر لپسې 5 لپاره هټ ټریک وکړ. راشد خان دازل چې په استرایکرز ټیم کې لوبیږي نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټنګ کې هم ډیر ښه لیدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ دا څرګندونه تېره شپه د امریکا ملت ته په وینا کې وکړې. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړې لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړي جنرال قاسم سلیمانی وژلی نه دي قانع کړي. او کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څیړلو کې اساسي رول لوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 210 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټولې 186 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 13 د کاناډا اتباع دي.
مخکخي خزي
د مخکخه خزو د ایوی بلی خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی بیا هم په دې خبرونه کې یو ملمنه لرو چې د خپل ژوند او لاسترولونو په اړه براته وغږیږي. دا ملمنه مو هم اغلی ناجیه سلیمان خیل ده. دې ته خراغلاس وایو. هم دا ډول تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونه له ملمنې څخه کومه پښتنه لرې خپل پښتنه هم مطرح کړئ. تاسو ته خراغلاس وایو اغلی سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایي او اوریدونکو ته دا ووایي چې ناجیه سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زنه جې سليمان خيله د لوګر ولایت اوسیدونکو او فیرن کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د اریانا لیسې څخه فارغ یم او دوه میاشتې مخکې د باختر پانتون اداره او تجارت څخه فارغ شوی یم.
یعنی لیسانس مو کړی دی؟
بلې.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه، که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو را پیل کړي وو او څومره وخت دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه دا مدرسه شروع کړې وو. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما مخپل په کور کې ما مدرسه درلود نجونو لپاره، هم تر څنګ ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کوو لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 5 کاله دا دوام وکړ. 5 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و، ما نشوای کولی دغه لارې د خپل پانتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښود. فیرن هم شته ده، تر یو څه وخت خور مې فیرن ورندار مې مختبیایي، او خپله مې فیرن دولتي اداره کې وظیفه لرم او 3 کاله کېږي چې وظیفه لرم او پانتون مې هم پای ته ورسه.
دا پوهنتون او دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه و درته؟
طبعا چې خپلې ستونزې لري، هم وظیفه هم درس ویل سخته ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم، کله به مې مونځ وکړو، کله به مې مونځ هم پانتون ته رسو، هلته به مې مونځ کوو. نو وظیفه وروسته پانتون وروسته وظیفه، وظیفه وروسته بیا کور، طبعا کور که به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت ډیر خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود، ډیر روشن فکر کورنۍ مې زه ډیر حمایت کړی یم. اول مور مې، بیا پلار مې، ورونه مې، خویندې مې، د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم وخته ویسم.
خلک وایي دوه هندواڼې په یوه لاس کې نه نیول کېږي که نه، نو یعنی دوی په دې باور هم دي که فرزند ته هم کار کوي هم درس وایي نو هغسې نه کېږي لکه ته چې یو کار کوي که نه. څنګه دغه کار خو په دې په درس منفي اثر نه و کړی؟
یو څه ستونزې درلودلې، ځکه ټوله ورځ ستړې ستومانه، بیا به کښېنی درس به وایي، سبا پانتونه پر به مدګي نیسي. خو که چېرې څوک همت وکړي، څوک همت وکړي، یعنی هر کار کېږي. خو تنه په همت هم نه ده، که چېرې خلک د چار طرف کې څوک دي، پلارونه دي، دوی دې لږ حمایت وکړي. ما حمایت درلوده، تشویق کېدلم، که چېرې زه نه تشویق کېدلم هره ورځ به مې همدا ورېده چې ټوله ورځ درس وایي یا څه کوي یا څه کوي، ما ته به سخت و. خو زه هر قدم چې ما اخیسته زه کورنۍ مې تشویق کړی یم. نو د کورنۍ مرسته ډیر څه تغیرولی شي. څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړې تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم، همداسې هر څوک کولی شي که لږ همت وکړي.
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته؟
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی، څوک په کوم برخه کې شوق لري. ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده، یعنی اداره او تجارت فاینانس ډپارټمنټ، ما له دې سره شوق درلوده. نو څوک چې څه کوم برخه وایي، لومړی شرط دغه شوق دی.
خلک وایي چې ریاضي سخته ده، حسابونه سخت دي.
بله، خلک وایي چې ریاضي سخته ده. ما ته ریاضي دومره آسان و چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو الجبر و، ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده. نو ځکه بیا هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده، شوق مې ډېر و، شاګردان مې هم ډېر درلود. حتی زما یو شاګرد و، زه چې په 12 صنف کې وم، هغه 10 صنف کې وم، یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته ویل چې د ته چیرته درس وایي، د څه رقم استاد و، ما ته نه شوی پوهولی او استاد دې پوه کړلی. نو چې شوق اوسې بیا کېږي، ما شوق درلود ځکه مې هم ریاضي راته آسان و، هم مې کولی شي خپله مخته ویسم، هم شاګردان مې.
پخوا چې وو یعنی مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا په پوهنتونونو کې وو، هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول. هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت، هغوی به په دې وخت کې مصرف وو. اوس هغه څه نشته دي. علت تاسو څه بولئ، ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو، هر چا به کولی شوی، یعنی که هغه بې وسه به وو که غریب به وو، هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی، هغه نن سبا نشته دي، کورسونه ختم شوي دي؟
افغانستان خلک ډیر فقیر خلک وینو هغه کسانو چې تدریس ورکو زکه ورس په ورس شرایط فرق کوي شاید غوی ته به هم سوزمن او دغه خپل اقتصادي مشکلات بم لري نو زکه خو غوی به یو سو یو ډیر کم یا ډیر فیس به پدې خي چې ام درس ورکي ام زکون کې اوس زکی ام تر څنګ دوی ته هم یو سمرسته وشي نو بل خبر دا چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي اکثرا شاگردان هم پابند نه وسی زکه وای مفصل د زریو شو راځي زریو شنه راځي نو دله پاره چې زکون کې هم لیک پابند وسی او استادانو ته هم یو څه وشي نو دغه فیس کې خوده لیک خرځي
یعنی ته چې یو وړو کې فیس دی کنه
یو وړو کې فیس دی دوه طرف لپاره دوه خو په نه فدا
بالکل خبره به یو څه په زده کړو وکړو ځکه په افغانستان کې ډېر نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي که خپله راته ووایه ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې دغه مزل دې څنګه وکړ له کومو مشکلاتو سره مخ شوې کومې ستونزې وي او څه ډول یې حل کړې هغه
طبعا چې ستونزې خو اوسې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% ښځې د دوی بې تعلیمه دي او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده مونږ خو په کابل کې ولو البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل یعنی دومره ستونزې مونږ نه دي لیدلي خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زمه ګورم د خپل کلي نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني ما خپله د سره چې کابل کې بهمه بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې کله چې لاړ شي تر څو بیرته مکتب پورې راځي مور به پریشانه وو چې د لاړ څنګه شو بیرته راغی څنګه شو او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وې حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي په دې نه وایي چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرا به ورکوي نو دا هغه بې انصافیانه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کیږي
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې ته مثال یو نفر باید دوه نفرو کرا ورکړي په موټر کې کنه
بله دا مشکل تر اوسه پورې هم شته ده
کرا شو دي تاسو د خپل کلی یادونه وکړه په کور کلی کې مو د جنکو مکتب شته کنه
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي مکتب لیسې لګلري دي او لیسې ته دي ټول نجونو تک ډیر سخت دي ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لري دي په ولسوالۍ کې نشته ده ولایت کې شته دي نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي کورنۍ نشي کولی چې د خپل نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي ته به لرې ځي او بیرته به راځي خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپورو ولایتو کې افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د هلکانو په پرتله نیم نه هم کم دي یعنی که هلکان 200 نفر مکتب ته ځي نجونو سل یا سل نه هم کمې ځي دا ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړی ده استادان نه لري یا که استادان ښځینه استادان کمې دي ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان له کومه شي درس نشته ده یا که مکتبونه هم شته دي ځینې یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کښېني کتابونه کمی دي نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه له درس نه
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو نجلۍ دې تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي له هغه وروسته دې نه لولي یعنی دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي نور ضرورت نشته
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوي نه لرې دي د عامه پوهاوی خلکو کې ډېر کمی دي نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی د خط وایي قلم وایي همدا په خطو لیکلو پوه شي همدغه د بس دی ورته او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالی مشکل ده خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي د حج اوقاف وزارت د مسؤلیت لري خپله رسنۍ د مسؤلیت لري د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لري کړي نجونو حقوق نه خبر کړي د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي د جومات امامان رسنۍ که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږیږي نو د خلک به هم پوه شي کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده د علم یې نه تنه په سړیو باندې په ښځو باندې هم فرض کړی ده نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي نور دې ونه وایي
او یعنی یو څوک چې ورتیا لري هغه باید ثابت کړي چې مثال ما کې دغه څشته دی
بلې خپل ورتیا ثابت کړي ترڅو کسان هم غوړي چې تا جذب کړي
بالکل او د دواستي خبره ده چې یو سړی کې دیش په واستي او زایلار شي خو هغه چې کار زده نه کړي دیش هغه ترې پات
په واستي مخته تللی وسی هغه ورسته چې هغه مخته لار شي کار کې بن پاتې شي نو مجبور دي چې خلک بیرته غلې کړي ځکه غوي کار غوړي غوي واستنه غوړي په واستي برا شي خو مخته تل په واستي باندې به سخت دي
او دا خوندته سه په بل خپ پښتنه ده هم وچ ډيري انجونی دا سه وی چې وې زده کړې وکړي په انتونه تاول ولي په چا واده شي په کور کېني کنه نو اینې ګټه نه رسیږي چاته غا علم چې دوی وکی دغه سمره بلته نه رسیږي په دې اړه تاسو وایي
اولن خود دې علم سمره تنه دند چې چیرته کار وکاو پیسې راوړه دې علم سمره تنه پیسې راوړل نه دي غنجونه چې واده کوي او ورسته غویت منی کورنۍ جوړوي کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه ښځو دغه هیواد پنځه نسله نیکمرغه وي دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهیږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخوردو کوي دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه څه رقم وکړي هغوی ته څنګه اخلاق ورزده کړي خو که چیرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي هغه خپله سواد نه لري هغه په دې نه پوهیږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروښایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سمو کړي د خپل اولادونه سمو روزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کیږي هماغه خپله د غلو لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده له کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی خپل کورنۍ خو خوشاله
شي یعنی تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولای شي کنه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدای شي ګټه خلکو ته ورسیږي بالکل سره ستاسو نظر څه ده څه کول په کار دي چې دغه کار وشي نو داسې خو نشي کېدای چې مثال یو پیړۍ خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کارونه وشي کنه څه کول په کار دي
بلې ما مخکې هم ویل چې د دې دولت مسولیت دی لری ولسوالۍ کې موږ مکتب نه لرو که مکتب لرو دغه وسایل نشته ده نو دلته دولت د خلکو ترڅنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او هڅوي انجونې مکتب ته ولګي د ترڅنګ د دولت مسولیت ده چې غوی ته دغه زمينه شرایط برابر کړي تعلیم ورته برابر کړي مکتبونه ورته جوړ کړي پانتونونه جوړ کړي ترڅنګ غوی ته کیفیت هم ورکړي داسې نه ده چې مکتب جوړ ده استاد یې یا شته یا کله شته یا کله نشته یا کتاب نشته یا قلم نشته ده وزارت معرف دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید د بخش ډیر پاملرنه وکړي دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري د معرف بودیجه ترڅنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي ځکه هغه هیوادونه کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونه کې جګړه او دغه شاین ډیر دوام کوي د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي دوی ته د درس ویلو زمينه نه برابر شوې ده نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه کړي بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي
هو یو خبره ده هم چې مثال کچېرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یې کېدای شي په ډېرو کلیو کې نوي خلک یې غوښتنه نه کوي که نه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته یې هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي په کې څوک ملازم وي څوک مدیر وي څوک تحویلدار وي ورسره به یې هغه اولادونه هم یو څه زده کړي په کې که نه یعنی دغه ښوونځي سره لدی چې نجونو ته یا هلکانو ته یې ګټه رسیږي د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغو ته یې هم ګټه رسیږي هغوی هغه خپل کلي کې مصروفیږي ورسره
بلې هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي چا که درس ولي هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره که د کلی خلک باسواد کیږي کلی ځوانانو ته د کار وظیفه هم د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي هم به خدمتو کړي هم به سورت وایم ثواب هم خورما
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ او څو روپۍ راګټي رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوی خصوصا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي ماشونه ځي هغه کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي خو یوازې په هغه صورت کې یو څو انجونې ورته راټولیږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورزي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي، لیکن له هغه وراخوا نه داسې په منظم ډول درس وي، نه ښوونځی وي، هیڅ هم نه وي. نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي؟
بالکل، په دې ډول خو هیڅ ګټه نه کوي. د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي، هم زده کړې نه کیږي، هم بودیجه مصرفیږي. په دې اړه معارف وزارت هم بے خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات کړي. فعلاً هم د استادانو د بایومیټریک سیستم روانه ده، شاید ټول ولایت ته نه رسېدلی، خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیټریک په سیستم کار کوي. یعنی معارف وزارت هم دا نظر کې لري چې د موږ بودیجه بې ځایه لاړ نه شي.
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کیږي؟
تر اوسه خو متاسفانه شریر شوي دي. خو که چیرې دغه سیستم معارف البته هیئتان ډېر لیږلي دي او په دې شکل چې تاسو وایي دوی ډېر تکتیکونه مخته اخیستي دي، خو ناکام شوي دي. ځکه تاسو خبر چې هیئت راځي او دوی یو څو نفر ټولوي او چې هیئت نه یې هېڅ خبره نه ده. خو دغه سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستی ده د بایومیټریک سیستم ده، که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډیره حل شي.
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکیل وي، خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي. فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کیږي؟ مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کیږي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی، تنها د زده کوونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کیږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي، اول له دولت څخه غواړو چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي. او که چیرې دې زده کوونکو ته د دوی انصاف ورکول شي، دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته، نورو کسانو ته، نور ټول هغه کورنیو ته چې تاوتریخوالی مخنیوی نه کوي، هغوی ته به یو عبرت شي. هغوی به راتلونکو کې له دې ترې تاوتریخوالی مخه ونیسي. او نه تنها د دولت وظیفه ده، د خپلو کورنیو وظیفه هم ده. ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډېر مخکې شوی مو، د زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي، دا هیڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي. خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري. که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي، نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلې، هلته څه خبر و، څه شی دې وویلې، څه شی دې ونه ویلې، له استادانو دې څه شی زده کړل، څه دې واورېدم. که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي، نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي. خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولیږي او پوښتنه ترې ونه کړي، زه او راځه او خبر ترې وانخلي، نو طبعا چې دا تاوتریخوالی به ادامه ولري.
مخکې مو یادونه وکړه چې د کار په اړه به هم یو څه وغږېږو چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي، له کومو مسایلو سره مخ کېږي؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي، هر برخه کې ستونزې شته دي. کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي. لکه دوی چې لومړی کامیابیږي، ځینې وایي چې دغه بس چې ده دې ته سړی پکار دي، دغه مردانه ده، دغه زنانه ده، دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي، د نجونو چې راغلي دي دوی دا توانایي نه لري، صحیح ده چې زده کړه یې کړی ده خو توانایي د کار کولو نه لري، تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت یا یو کال تیر شو، دې وړتیا یو خو دغه نه وروسته دا موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي. خو دوی مخکې دی چې د ښځې استعداد وویني، په دې فکر کې دی چې ښځې کار نشي کولی. دغه یو ډېر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو منځ کې رایج ده. نو کله چې هر نجلۍ کار ته مخ کېږي، اول باید لږ د خپل همت وکړي، د خپل توانایي دوی ته وښيي، تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم. دا نه ده چې تنها سړی کار کولی شي، ښځې نشي کولی. نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي، یو څه وخت نشي، خلک باید د خبرو مني چې څنګه چې سړی کولی شي، ښځې هم کار کولی شي.
غواړل تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکړي، ځان ته مو یعنې څه نیت دی چې فرضاً څه به کوئ؟
بلې، زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم، نو پلان لرم چې فعلاً مستري وکړم. ډیر هڅه مې ده چې بورسو ته اپلای وکم، د بورسو لارې ماستری وکم، او ماستری وروسته به ان شاء الله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکم، د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم. پلان مې همدا ده چې اول به ماستری کوم، وروسته به چې هېواد ته بیرته راوګرځم، بیا به ان شاء الله په دې برخه کې کار وکم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله، کله چې ماستری وکړې او راشي نو څه به کوئ، په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلا خو مدرسه خو ما تجوید، ترجمه، تفسیر دغه موضوعات دي چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي، پاکستان کې مې ویلي وو. نو د دې وروسته کله چې زه بیرته هېواد ته راستنه شم، ځکه فعلا د ما بخش اداره او منیجمنت فاینانس مې بخښدم، نو زه به اول بودیجه برابروم، وروسته به کوشو مکتب بشو، که پانتون شو، د دې لارې غواړم انجونو ته زه خپله پلان لرم چې انجونو ته یو بیل خاص مکتب د انجونو لپاره جوړ کړم.
یو خبره دا هم ده چې فرزن کېدی شي په کور کې هم یو څوک درس وایي، پلار یا ورور یا یو څوک چې زده کړې کړي وي، هغه د نورو سره چې فرصت بهر نه وي ورته برابر دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي چې یو څه زده کړي.
بلکې بالکل دوی کور کې هم کولی شي، که یو پلار خصوصا کلي کې که هغه نجونې نه شي کولی لرې لاړ شي درس ویلو ته، اما کور کې د یو قلم ورته واخلي، یو کتابچه دې ورته واخلي، هماغه څه چې زوی یې زیدې باندې درس وایي بېرته در راشي خپل لور ته دې ورزه کړي، که تر څو څه زمینه برابر کېږي دوی وشي کولی یو څه ناسامدګي کور کې زده کړې ولري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلې، څوک له کوم ځای؟
غانیر د جلال آباد نه تاسو سره لایم کوم، تاسو محترمې خور میلمنې ته
په خیر اغلې له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ. ښاغلی غامیر، که د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لري؟
د محترمې میلمنې یقینا چې باید تعداد خور ده او مونږ پی ویاړو. او زما البته شخصي نظر ده د یوې ښځې لپاره ښه وظیفه او مقدسه وظیفه عالمي ده، ځکه پیغمبر علیه السلام ځان ته د معلم خطاب کوي، انما بعثت معلما، نو دا به ستاسو لپاره او ستاسو د والدینو لپاره صدقه جاریه وه. ښه به نه وه چې خپلې معلمۍ ته مو ادامه ورکړې وای؟ دغه پوښتنه مې
کوله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه،
ورور څخه مننه کوم. بېشکه چې معلمي مقدسه وظیفه ده، نه تنه انجونو لپاره، هر چا لپاره تر معلمي مقدسه وظیفه بل نه شي کېدلی. خو هر مور یو معلمه ده، هغه چې د خپل اولاد روزي هغه ته تربیه ورکوي هغه یو معلمه ده. هر څوک چې چا ته یو څه ورزده کوي هغه معلم بلل کېږي. زه باید دا ووایم چې د معلمي تر څنګ نجونې نورې زده کړې ته هم ضرورت لري، لکه مونږ ولسوالیو کې ولایاتو کې اکثرا ښځینه ډاکټران نه لرو، حتی په مرکز کې نه لرو. نو اکثرا خلک چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي، اول پوښتنه همدا وي چې ښځینه ډاکټر شه کنه. اکثرا سړي چې د خپل خور یا خپل ښځه ډاکټر ته بیایي وایي چې ښځینه ډاکټر شه کنه شته. نو د معلمي تر څنګ دغه ځینې نور موضوعات هم، د ځینې نور زده کړې هم مهمې دي چې ښځې ورته ضرورت لري. دا ډاکټر ما یو مثال وړاندې کوم. نو که پاتې شو د ما په موضوع باندې راغلې، ما وویل چې ما د خپل د زده کړې لپاره نه شو کولی چې مدرسې باندې صحیح ده چې هغه دینی و اخروي اړخ دواړه یې درلوده. د ما مدرسه فعلاً هم جاري ده، بند شوې نه ده، الحمدلله شته ده، نور کسان یې مخته بیایي. خو زه د خپل پوهنتون لپاره مجبور وم چې تر څنګ یې یوه بله دنده هم ولرم.
سفرونه مو کړی دي، که څه کیسې یا جالبې خاطرې ترې لرئ؟
ما زده کړې مهاجرت دورې کې کړې، البته تر نهم ټولګي وروسته خپل هېواد ته راغلی یم، او کوم بل سفر نه لرم، نه داخلي نه خارجي، یوازې خپل کلي ته ځم راځم، او متاسفانه فعلا نه لرم. نو مستری لپاره به انشاءالله زه به بیا سفر مخته ولرم.
پر صورت مخکې یو پوښتنه وه، د پوښتنې سره وخت پرونه هم پای ته رسوو، چې فرضاً د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي په افغانستان کې څه باید وشي؟
د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي، دلته هر وزارت بیل مسؤلیت لري. حج اوقاف چې محکمه وویل چې عامه پوهاوی لري کې ډېرې کې د ملایانو طریقه، جوماتونو طریقه، خطبولو طریقه، همدا رقم امنیت خپله مسؤلیت لري چې باید امنیت تامین کړي. د ښځو وزارت ډېر مهم رول لري، چې متاسفانه موږ داسې خاص لاسته راوړنې د ښځو د وزارت نه وینو. باید د تاوتریخوالي قضیې ته په جدي توګه پاملرنه دننه وشي ولایتي شورا او دینی علما او دوی هم باید د ناوړې دودونو لکه په بدو کې ورکول د خزو د درس نه منع کول د موضوعات مخنیوي وکي او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو د وزارت د زکه اکثرا کورنۍ په دې عقیده دي چې مونږ خزي او انجونې د خپل انجونې لکانو سره په یو صنف کې نه کینو لوړو زده کړو یو هیله لرم کچره دوی کنکور کې د سهمیه ورکي او 50% هر پنځه 50% انجونه او 50% لکان سهمیه ولري دوی کولای چې د دوه ټولګي جوړ کړي یو بد انجونه لپاره یو بد لکان لپاره وي کله درې سم نفر جذبوي یو نیم سل به لکان یو نیم سل به انجونه وي او دا مشکل به حل شي د مو په هیواد کې
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د مخکخه خزي خبرونه چاغلي ناجیه سلیمان خیل پکې را سره میلمنه و په همدې ځای پات رسیدي تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو وخت ولري
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي